لس بجی شوی در ازادی را رو دادی ساعت بخبرونه که زحمت شی بر ساسو کربه هم تخنیکی چاری قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې لرو چې وایي پر طالبانو به فشار راوړو. تر دې مخکې خبرونه. طالبان د نوي حکومت د جوړېدو ژمنه کوي. د امریکا ولسمشر وایي د کابل له هوایي ډګره د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي او د پاکستان په بلوچستان کې چینایان ټپیان شوي. د خبرونو تفصیل. طالبان به په څو اونیو کې نوی حکومت جوړ کړي. دا خبره د دې ډلې یوه غړي رویټرز آژانس ته کړې ده. د طالبانو د دې غړي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، رویټرز آژانس څرګندوي چې حقوق پوهان، دیني عالمان او له بهرني سیاست سره آشنا کسان به د دې نوي حکومت چوکاټ جوړ کړي او په څو اونیو کې به کار پیل کړي. طالبانو د یکشنبې په ورځ کابل ونیو او داسې ژمنې یې کړي دي چې د دوی نوی حکومت به د دې ډلې د پخوانۍ واکمنۍ په پرتله معتدل وي. طالبان له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې واکمنان وو چې القاعده شبکې ته یې پناه ورکړې وه او بیا د دوی حکومت د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو وپرځاوه. ولسمشر جو بایډن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری یې ورکړی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونو کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر ماښام په خپله وینا کې وویل چې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابله د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن دي.
له افغانستان نه د وتلو ماموریت خطرناک دی. زموږ پوځیانو ته خطر هم لرلی شي او په ډېرې سختۍ ترسره کیږي. دا چې وروستۍ پایله به یې څه او څنګه وي یا زیانونه به ولري که نه، زه څه نشم ویلی، خو د اعلی سرقومندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته ځانګړي کړم.
د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي، د یو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي چې وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستلی شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې له افغانستانه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ترکیه ولسمشر دا څرګندونې پرون ماښام د یونان له صدر اعظم کاریاکاس میتسوتاکیس سره په ټلیفوني خبرو کې چې له افغانستانه د اروپا پر لور د افغان کډوالو د پراخې څپې پر وتلو متمرکزې وې وکړې. د ترکیې د ولسمشر دفتر د ښاغلي اردوغان په وینا ویلي که له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د مرستې لپاره لازم تدابیر ونهنیول شي، نو له دې هیواده د کډوالو د پراخې څپې د وتلو امکان شته. اردوغان ویلي ترکیه چې له ایران سره په سرحدونو کې کلک تدابیر نیولي، له تهران سره د افغان کډوالو په اړه د خبرو په حال کې ده. اکثریت افغانان د ایران د لارې ترکیه او له هغه ځایه اروپا ته ځي. په عین حال کې یونان هم ټینګار کړی چې پرې به نشتي. د 2015 کال تجربه چې په ترس کې په سلګونو زره کسان د قاچاقبرانو په مرسته په کښتیو کې له ترکیې یونان ته لاړل تکرار شي. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یو موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده او د پولیسو بیان کې ویل شوي دي چې په دې برید کې چینایي وګړي برسېرن ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت د بلوچانو ازادي غوښتونکي غورځنګ منلی دی. پکینګ په پاکستان کې پر خپل اقتصادي دهلیز د شاوخوا 15 میلیارد ډالرو پانګونه کوي چې هدف یې د پاکستان په جنوب کې له ګوادر بندر سره د چین د لویدیز وصلول دي. دا پروژه عرب سمندرګي کې د چین ستراتیژیک لاسرسي ته لاره پرانیسي. د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی پر مسمومیدو د یو کال د اوښتو په ورځ د بریتانیا د روسیې د استخباراتو پر یو شمېر ایجنټانو بندیزونه لګولي دي. بریتانیا دا اقدام وروسته له هغه کوي چې ماسکو د ښاغلي نوالنی په مسمومیت کې په لاس لرلو تورن شو او سخت انتقادونه پرې وشول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل پر هغو وو کسانو بندیزونه لګول شوي دي چې ویل کېږي د روسیې د استخباراتو اجنټان دي او د نوالنی د ترور په هڅه تورن شوي دي. د دې کسانو نمونه د بریتانیا د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي چې په نتیجه کې د دوی شتمني کنګل کیږي. الکسی نوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو منتقدانو څخه دی چې یو کال مخکې له سایبیریا څخه په یوه الوتکه کې د الوتنې پر مهال سخت ناروغه شو او د سپرلۍ الوتکه یې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه. روسي جرمني ډاکټرانو تشخيص کړ چې نو موړی مسموم شوی دی. دی پی سی د روسیا او لویدیځ اړیکې ترنګلی کړې دي. ایرانی چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور له مخې تیر کال د وړم کال په پرتله د لس او څوارلس کلونو ترمنځ جنو په ودونو کې په سلو کې لس اشاریه پنځه زیاتوالی راغلی دی. په دې راپور کې راغلی دی چې له دې ډلې څخه په 2000 کال کې 1.309 نجونو ودونه کړي، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2019 کال کې څه باندې 8000 و. په ایران کې د واده قانون نیسن د نجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 15 کاله دی، خو په دې هیواد کې تر دې د کم عمر ماشومانو ته هم د پلار په خوښه د واده اجازه شته. په ایران کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي خبریال جاوید رحمان په مارچ میاشت کې د دې سازمان د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې له نجونو او ښځو سره د اسلامي جمهوریت په چلند کې د سمدستي اصلاح غوښتنه وکړه، او په دې برخه کې د ماشومانو د ودونو مسله د مهمې مسلې په توګه یاد کړه. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو. دی وایي زه او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د خپلو متحدانو سره هڅه کوو چې څرنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهي شي چې څرنګه دا هیواد اداره کولی شي. شرطونه په سخته وي، هغه سخت شرطونه چې موږ یې ورته ژدو، او د دې شرطونو له پلي کېدو سره به دوی مرستې ترلاسه کوي یا نه کوي. دوی څرنګه له ښځو او نجونو سره چلند کوي، څرنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. وروسته تر دې چې طالبانو د یکشنبې په ورځ کابل ونیو، عمومي عفو اعلان کړه او ژمنه یې وکړه چې د اسلامي شریعت په رڼا کې به ښځو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې ته هم ویلي دي چې سوله غواړي او همه شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره یې په تېرو دوو لسیزو کې کار کړی دی، همداراز ګڼ حکومتي کارکوونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تېښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډېدو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې ستونزمنې کړې دي چې دا کسان له افغانستان وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستانه به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي. زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهمه نه دي چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنې هغه کسان چې له موږ سره یې مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنې یو ډول یې په عملیاتو کې برخه اخیستې. همداراز موږ هڅه کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې له یوې اونۍ راهیسې امریکایي ځواکونو 14000 کسان له افغانستانه ایستلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپلو متحدانو سره پر طالبانو څرنګه فشار راوستلی شي؟ دا پوښتنه مې په کاناډا کې د سیاسي چارو له میشت کارپوه ډاکټر منیر احمد څخه وکړه.
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی، نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو 100 کالو کې فشار راوړی وو. هغوی په B-52 بمبارد کړل، په هغوی باندې د بمونو مور استعمال کړه، په هغوی پر ضد باندې د امریکا د سیل او د خاصو قطعاتو ټیمونو عملیاتونه وکړل، په هغوی باندې نړیوال فشار راوسته، په نړیوال تور لیست کې ونیول، د هغوی په ګوانتانامو کې زندانی کړل. نو دا د دندانو فشار نو تدین نور بل کوم فشار بوي.
دلته اوس چې د کوم فشار خبره کیږي، د دې فشار دا خبره ده چې کچرته طالبان نړیوال اصول مراعات نکي، د خلکو حقوق ورنکي، د دوی په وینا او د میرمنو حقوق ته درناوی ونکي، او یو داسې حکومت جوړ نکي چې په یوه کې مختلف افغانان ځانونه وویني، نو ممکن دوی هغه مرستی طالبانو ته ورنکړي چې د هغه له افغانستان سره کوي. تازه نړیوال وچی صندوق ویلي دی چې څه باندې 400 میلیونه ډالر چې ټاکل شوی و روانه ونې طالبانو ته ورکړي، هغه درولې دي. دغه فشارونه
چې دا ډول اقتصادي فشارونه طالبانو باندې راځي، طالبانو به د خپلو اقتصادي ستونزو د وتلو څخه هغوی مجبور او مکلف دي چې د یو لارې چاره به ګوري. د دې ډېر احتمال شته چې طالبان به په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې ته اجازه ورکړي. د دې ډېر احتمال شته چې طالبان به ګاونډي هېوادونه او حتی لویدیځ اروپا او حتی امریکا او نور هېوادونه په مخدره موادو باندې مملوکي. دا فشار هم کشتی دی په طالبان باندې راوړي. دی په حقیقت کې به طالبان د مخدره موادو د تکثیر او دغو د خپرولو او د قاچاق په لوري پورې وهي.
که چېرته همداسې وشي چې طالبان د مخدر موادو کرلو ته کیلې ته مخه کړي، خو بیا به هم د نور فشار لاندې راشي، ځکه چې نړیوالو ته خو دا د منلو نه ده. حتی روسیې بار بار دا خبره کړې ده، چین دا خبره کړې ده، په سیمه کې نورو قدرتونو دا خبره کړې ده، او اروپایي ټولنه هم له دې ډېره ناراضه ده او اندېښنه لري ورته.
او دا ډېره مهم د طالبانو هیڅ کړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ وړ نه دي. ستاسې هېواد په نړۍ کې نشته چې هغوی د طالبانو له سیاست څخه پشتیبانی کړې وي. یوازې امریکا ده چې تر اوسه پورې هم هیله لري چې له طالبانو سره کومې معاملې ته ورسیږي، مګر په حقیقت کې د طالبانو کړه د هیڅ دولت لخوا د ملاتړ وړ نه دي، او طالبان هر کار کولی شي. که چېرې طالبان وکولی شي چې خپل خلک خپلو خلکو بشری حقوق تر پښو لاندې کړي، نو هغوی د هیڅ نړیوال قانون طرفداري او د هیڅ نړیوال قانون د عملي کولو تضمین نه ورکوي.
د سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي منیر احمد څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د سندرو میلمانه پروګرام لرو چې پکې تاسو ته سندرې خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
چراشم خبر به تم لالا
انا انا ویلا انا انا ویلا انا انا سمیه مفرتا نداری گم دلالا سپرد می پالا ریختیا و یم ریختیا زنا زوده خبر مرد و لالا تبا شوم تبا
خبر بتم لالا